افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. خطرمن دوستان او زاج ملند او زمانور همکاران مو د اساتیر ریو په یو بل خبرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د کابل د سمو د وړاندې چاودنې په البته برید په توري دوه کسان نیولې دي. په دې برید کې چې په یو میلمستون شوی و څوارلس کسان وژل شوي وو. نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي له کومې ورځې چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي عملیات پیل کړي تر اوسه 10,000 وسلوال وژل شوي دي. مخکې له دې نه چې د سیمې او نړۍ خبرونه جانقه الکوزی درته وړاندې کړي، په موقع د افغانستان اړوند خبرونو ته له ناجیې صافی نه اورو.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نیټه به تمدید شي. د بغلان په مرکز پل خمری کې د روان د سبز ډلې لسګونو غړیو نن له پاکستان سره د استخباراتي هوکړه لیک په عکس العمل کې مظاهره وکړه. او په کابل کې د امریکا سفارت په بلخ کې د یوې مرستندوی موسسې د نهو کارکوونکو وژل کېدل په کلکو ټکو غندې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي پاکستان ورسره ژمنه کړې چې د کډوالۍ د یوې طرحې په وړاندې کولو سره به په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نیټه تمدید کړي. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پاکستان مثبت قناعت ترلاسه کړی او ورته ویلي چې د رسنیدنې د یوې طرحې په وړاندې کولو سره به د دغو مهاجرینو موده تمدید شي.
با ارائه اوتر پاکستانی ها وعده دادن که مهاجرینی که در اونجا تا آخر دسامبر وقت دارن مهلتشان را تمدید کنن.
په پاکستان کې افغان کډوال اوس د روان میلادي کال تر پایه د اوسېدو اسناد لري. د بغلان په مرکز پل خمری کې د ملي امنیت د پخواني مشر امرالله صالح په مشرۍ د روان د سبز ډلې لسګونو غړیو نن د پاکستان سره د استخباراتي هوکړه لیک په عکس العمل کې مظاهره وکړه. په بغلان کې د روان د سبز د دفتر مسؤول آرش راستین ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستان سره دا ډول هوکړه لیک په افغان حکومت له سقوط سره مخ کړي. دغه مظاهره چې څلور ساعته دوام وکړ، مظاهره کوونکو بېلابېلې غوښتنې لرلې. تر دې وړاندې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم ورته مظاهرې شوې. په کابل کې د امریکا سفارت په بلخ کې د یوې مرستندوی موسسې د نهو کارکوونکو وژل کېدل په کلکو ټکو غندې. د امریکا سفارت وایي چې د پیپل ان نید د موسسې هدف دا دی چې د افغانستان لرو پرتو سیمو کې افغانانو ته خدمات ورسوي. په کابل کې د امریکا سفارت د دغو وژل شوو کسانو کورنیو او همکارانو ته د ډاډ کېدنې مراتب څرګند کړی. د پیپل ان نید د موسسې دغه کارکوونکي وړمه شپه د بلخ ولایت په زوریخ ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شول. او د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د روږدو کسانو د درملنې کچه 11% زیاته شوې ده. دا خبرې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی نن د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړې. میرمن عظیمی ویل سره له دې چې په کلنی ډول له 9,000 څخه د ډیرو روږدو کسانو درملنه کیږي، خو په هیواد کې د روږدو کسانو شمیر ته په کتو بیا هم اړتیا ده چې په دې برخه کې په ګډه مبارزه وشي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له جناقه الکوزی اوري.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن ویل له کومې ورځې چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي عملیات پیل کړي تر اوسه په تیرو 9 میاشتو کې 10,000 وسلوال وژل شوي دي. بلینکن په پاریس کې د ائتلاف د متحدانو په غونډه کې له ګډون وروسته نن د فرانسې راډیو سره مرکه کې ویل د داعش پر ضد جګړه کې زیات پرمختګ شوی، خو دا ډله لا هم غښتلې ده او د نوښتونو توان لري. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویل موږ د عملیاتو په پیل کې ویلي وو چې دا به وخت نیسي. موږ ورته درې کلن پلان جوړ کړی او تر اوسه یې 9 میاشتې تېرې شوي. د سه شنبې په ورځ امریکا او د ائتلاف نورو شلو هیوادونو د پاریس غونډه کې له اسلامي دولت ډلې څخه د سیمو د بیرته نیولو لپاره د عراق د پلان ملاتړ وکړ. له دې مخکې د عراق صدر اعظم حیدر العبادي ائتلاف تورن کړی و چې د وسلوالو د ځپلو په کار کې لازمه مرسته نه کوي. په ګوانتنامو زندان کې د القاعده شبکې د یو بندي مدافعي وکیلان ادعا کوي چې له بندي سره ناوړه چلند شوی او په نورو ځورونو سربیره د درې ورځو لپاره د لرګیو له پایو نه ځوړند شوی او نږدې یو کال په تیاره کې ساتل شوی دی. امریکایي چارواکي وایي پاکستانی تبه مجید خان چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 مترو وروسته حملو له تنظیمونکي خالد شیخ محمد سره یې کار کاوه، خپلو وکیلانو ته یې ویلي په زندان کې ورباندې جنسي تیری هم شوی دی. د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره یا CIA وایي خان په زندان کې د نه خوړو اعتصاب کړی و او په زور ورباندې د مقعد له لارې خواړه ترزیق شوي و. د امریکا د متحده ایالاتو د باستن خار پولیسو پرون هغه سړی په ډزو وواژه چې د تروریزم ضد قضیه تر څار لاندې و. دا سړی د باستن خار په روزلینډل ګاونډ کې له یو درملتون بهر ووژل شو. پولیسو دا سړی 26 کلن اسامه رحیم معرفي کړی او وایي کله چې یو پولیس او د فدرال استخباراتي ادارې یو مامور نوموړي ته ورنږدې شول، په هغوی د یو غټ چاقو حمله وکړه. پولیسو ویلو رحیم پیژندل شوی مشکوک و او امنیتي کسانو ته یې ګواښونه کول. په عین حال کې د وژل شوي اسامه رحیم ورور امام ابراهیم رحیم په فیسبوک کې ویلي ورور یې کار ته د تلو پر مهال بس ته ولاړو چې د شا لخوا ورباندې پولیسو ډزې وکړي. امام ابراهیم رحیم چې په سان فرانسیسکو ښار کې دیني عالم او مشر دی، دای هم ویلي ورور یې له خپل پلار سره په ټلیفون کې خبرې کولې چې پولیسو وواژه. د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د چین دولتي رسنۍ وایي ژغورونکو ډلو تېره شپه هم په ینګزي سیم کې له ډوبې شوې بیړۍ څخه د خلکو د ایستلو کار ته دوام ورکړ. راپورونه وایي له 430 کسانو څخه چې په بیړۍ کې سپاره ول، تېره شپه یوازې یو تن ژغورل شوی. تر اوسه ټول ټال 14 کسان ژغورل شوي او د 14 مړي رایستل شوي. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا وایي دا پیښه په دومره تیزۍ سره شوې چې د بیړۍ کپټان د خبرداری او ژغورلو د زنګ وهلو وخت هم نه درلود. د اوکراین په ختیځ کې چارواکي وایي د حکومت تر واک لاندې سیمه کې د وسلوالو بلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې 2 تنه ملکیان وژل شوي. په لوهانسک سیمه کې د اوکراین د حکومت مشر هنادي موسکال وایي 2 زاړه کسان چې خاوند او میرمن ول نن سهار هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ موټر یې د هاوان په ګولۍ ولګېده. موسکال وایي دا پیښه د جنګ له جبهې څخه 40 کیلومتره لرې شوې. په دونسک سیمه کې بلتون غوښتونکو یاغیانو ویلي په یناکیف ښار کې د توپ د ګولۍ د لګېدو له امله یو ملکي سړی وژل شوی او بل ټپي دی. په دې حمله کې 40 کورونه زیانمن شوي دي. د اوکراین په شخړه کې د 2014 کال اپریل میاشتې راهیسې 6400 کسان وژل شوي دي. او وروستی خبر دا چې د نړیوالو پولیسو ادارې یا انټرپول د امریکایي چارواکو د غوښتنې پر اساس 6 کسان د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا په تړاو د غوښتل شوو کسانو په لیست کې داخل کړل. انټرپول نن اعلان وکړ چې د فیفا د اجرایه شورا د پخوانیو 2 غړو او 4 اجرایه رئیسانو لپاره د درغلیو دسیسو او فساد په ګډون تورونو له امله خبرداری صادر کړی دی. دا د سات مهم نړیوال خبرونه.
دوستانو خبرونه مله ازاده رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې مو ګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه پاتې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي تیره میاشت په کابل کې پر یو میلمستون د طالبانو د برید په تړاو 2 کسان نیولي. په دې خونړي برید کې د بهرنیو په ګډون 14 کسان وژل شوي وو. په دې اړه به رپورټ ولرو. له دې مهم خبرو چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د کورنۍ بې ځایه شوه او بهر کې میشتو افغان کډوالو د ستونزو د هواري ژمنه کړې. سید حسین علمی بلخي دا ژمنه نن د خپل 10 ورځني پلان د تشریح پر مهال کړې. د بلخ د سرپرست والی عطا محمد نور لاغه څرګندونه مو هم خبرو چې وایي یوازې په هغه صورت کې د پخوانیو مجاهدینو د مصالح کولو ملاتړ کوي چې حکومت د امنیتي ځواکونو نیمګړتیاوې پوره نه کړی شي. د افغان ولسمشر لوړپوړي سلاکار په سوداګرۍ او اقتصادي چارو کې چې د حکومت سلاکار دی په فرا ولایت کې د دې ولایت د سوداګرو ستونزې ډېرې زیاتې او جدي بللې. همدارنګه به مو د هلمند د 15 ولسوالیو د ښوونځیو له حال هم خبر کړو چې ویل کېږي 115 ښوونځي د غلطه پرانیستې دي. نور رپورټونه هم لرو. همدارنګه د اونیزو پروګرامونو په ترڅ کې د عدالت د انصاف په لټه او حقیقت څه دی له یاده مباسي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. همدارنګه په ګڼو ښارونو کې او په ښارونو ته په څیر مسیمو کې د FM 100.5 اورېدل کېږي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي تیره میاشت په کابل کې پر یو مېلمستون د طالبانو د برید په تړاو یې دوه کسان نیولي. په دې برید کې د بهرنیو په ګډون هغه مهال 14 کسان وژل شوي وو. اسدالله لودین د کابل په سټوډیو کې دی، له ده به په دې اړه نور تفصیل واورو. لودین صاحب، د ملي امنیت دغه خبر په اړه که اورېدونکو ته نور معلومات ورکړي. دوی وایي چې د هغه برید په تړاو یې دوه کسان نیولي دي چې څه موده مخکې په کابل کې په یو مېلمستون کې وشو.
بله، همداسې د ان صاحب سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست له دریو اونیو وروسته د کابل د کورله پشتې په سیمه کې د پارک پالس پر مېلمستون د حملې طرحان نیولی دي. ملي امنیت نن ویلي چې دغه طرحان د حقاني شبکې پورې اړوند کسان وو، او دوی په خپلو اعترافونو کې هم ویلي چې دغه حمله دوی په پېښور کې پلان کړې وه. د نورو جزئیاتو لپاره همدا شېبه د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویاند حسیب صدیقي را سره د ټلیفون په کرښه دی. صدیقي صاحب، که زما غږ اورئ، خبرونه ته ښه راغلئ. د دې نیونې په اړه یو څه معلومات ورکړئ، دغه کسان څه وخت ونیول شول او دوی په خپلو اعترافاتو کې څه ویلي دي؟
اول تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بله، نن مو د بیا چې په پارک پالس په مېلمستون شوی دوه کسان په دې اړه ونیول چې اول یې غلام عزیز نومېږي چې د صلاح الدین په مستعار نوم مشهور وه، او دویم عبدالوکیل. دوی دواړه هغه طرفان او کومه کننده ترهګرې وي چې دوی د ادریس په نامه کوم شخص چې حمله کړې وه په مېلمستون باندې، هغوی ته ټول امکانات برابر کړی وو چې دوی وکولی شي دا حمله ترسره کړي. دوی ټول خپل آمادګي د حقاني ترهګرې ډلې یو تر قومندان قاري عبدالله په چانس په نوم مشهور ده په پېښور کې دوی تر رهبري لاندې جوړه کړې وه، چې دوی اول ایډي جوړه کړې وه، او د مېلمستون په لحاظ ټول د دوی نقشې چې وې هغې ټول تیاره کړې وې، چې اول لاستې ورته بیا د اناس د عقاني ډلې قومندان دی حمله کوونکي چې ادریس نومېد هغې ته یې وکړه، او دوی ټوله تفصیلات او آمادګي ورته برابرې کړې چې دوی کولی شي بغیر له کومې ستونزې نه سړی له خپل سلامه د مېلمستون ته داخل شي او دا حمله ترسره شي. او دوی پلان درلوده چې یو بلم یو ډېره غټه حمله د کابل د مسعود چارۍ باندې دلته کې هم لارې ته وچوي، چې خوشبختانه موږ کولی شي دا حمله هم خونسای کړو.
بله، ډېره مننه صدیقي صاحب. قدرمن اوریدونکو، د ښاغلي صدیقي په څرګندونه کې مې واورېدل چې دغه حمله چې د پارک پالس په مېلمستون وشوه د حقاني شبکې د غړو لخوا پلان شوې وه، او ښاغلي صدیقي وویل چې د حقاني شبکې یو قومندان اناس دغه حمله رهبري کوله، او د حقاني شبکې یو بل غړي د یو اس آی ډي په جعلي کارت باندې دغه ساحه یا د مېلمستون فلمبرداري کړې وه، او بیا یې هلته پېښور ته لیږلی وو چې د هغې فلمبرداري په اساس باندې دغه حمله پلان شي. ان صاحب، باید ووایم چې دغه حمله نن شاوخوا درې اونۍ مخکې وشوله، هلته پکې 14 کسان د بهرنیو په ګډون ووژل شول. باید ووایم چې ملي امنیت په داسې حال کې دغه تور پورې کوي چې دغه حمله په پېښور کې شوې، چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې نوی پړاو ته داخله شوې. دغه اړیکې یو څه ښې شوې دي د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې وروستیو کې د استخباراتي معلوماتو د تبادلې د یو تفاهم لیک خبره هم راپورته شوه، که څه هم د افغان حکومت لخوا ویل شوي چې دغه طرحه تر اوسه نهایي نه ده، خو په دې اړه کار روان دی چې دغه طرحه له 5 پړاوونو تیره شي او بیا نهایي شي. په ورته وخت کې ولسمشر غني په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت ته یو لیک هم لیږلی چې په هغې لیک کې له پاکستان څخه اته غوښتنې کړي. په اته غوښتنو کې هم د سولې او امنیت تامین او د طالبانو په وړاندې مبارزه شامله ده. نو دغو پرمختګونو ته په کتو داسې یو موضوع چې هلته بوخي چې حقاني شبکه لا هم په پاکستان کې فعاله ده، نو دا د دې څرګندوی کوي چې افغان حکومت هم دغه حساسیت درکړی او له پاکستان څخه یې غوښتنه کړې چې په خپله خاوره کې د تروریزم او حقاني شبکې ځالې له منځه یوسي، او له افغان حکومت سره د سولې او امنیت په ټینګښت کې همکاري وکړي.
ډېره زیاته مننه کوو. اسدالله لودین وو چې د کابل سټوډیو نه یې موږ سره د ملي امنیت د ویاند هغه څرګندونې شریکې کړې چې وایي د افغانستان په پایتخت کابل کې پر یو مېلمستون د طالبانو د برید په تړاو دوه کسان نیولې دي. په دې برید کې د بهرنیو په ګډون هغه مهال 14 کسان وژل شوي وو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د بلخ سرپرست والی وایي یوازې په هغه صورت کې د پخوانیو مجاهدینو د مصالح کولو ملاتړ کوي چې حکومت د امنیتي ځواکونو نیمګړتیاوې پوره نه کړی شي. عطا محمد نور چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله پلوي و اوس د حکومت دواړو مشرانو ته د انتقاد ګوته نیسي او وایي چې دوی په خپل منځ کې صداقت نه لري. د دې موضوع تفصیل له عصمت سروان دروري.
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور د حکومت پر مشرتابه انتقاد کوي او وایي چې مشران په خپل منځ کې صداقت نه لري او کارونه یې نمایشي دي. عطا محمد نور چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله ملاتړ کاوه ریوټرز خبري آشناس ته وویل
مشکلات عمده کې باید حل شوه کې نشده.
مهمه ستونزه چې باید حل شي خو حل شوي نه دي. د ملي یووالي په حکومت پورې تړلې دي. نه غواړم چې د ولسمشر یا اجرایي رئیس نوم یاد کړم. ستونزې په مشرتابه پورې اړه لري او څرګنده ده چې واک د چا دی. دوی تر اوسه پورې په خپل منځ کې صادقانه کار نه دی کړی. ټول کارونه یې متاسفانه نمایشي دي. دوی ته پکار ده چې د نمایشي کارونو په ځای په ورورګرلوۍ، دوستۍ او رښتینولۍ کې له یو بل سره همکاري وکوي او په خپلو ژمنو کې صداقت ولري.
صادقانه کار وکړي، د تعهدات خود صادق بوده باشند.
د بلخ سرپرست والی دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له دې وکړه چې د دغه ولایت په زارې ولسوالۍ کې د یوې چکۍ موسسې نه افغان کارکوونکي ووژل شول. د بلخ په گاونډي کندوز ولایت کې له سپاندې یوې میاشتې راهیسې افغان امنیتي ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې له ستونزو سره مخامخ دي. په وروستیو کې ځایي چارواکو د خپلو وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره پخوانیو مجاهدینو او ملیشو ته مخه کړې ده. په کندوز کې په وسلو د ملیشو سنبالولو ځینې خلک اندېښمن کړي او دا ویره پیدا کړې ده چې بیا به پر سیمو خپل سري وسلوال واکمن شي. ویل کیږي چې په حکومت کې ځینې پخوانی مقتدر قمندانان د ملیشو د مصالحه کولو ملاتړ کوي. خو عطا محمد نور وایي یوازې په هغه صورت کې د ملیشو د ګمارلو ملاتړ کوي چې حکومت د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې خپلې ستونزې حل نه کړي.
ما طرفدار یم چې قوای مصالح افغانستان حمایت شوه.
زه د دې طرفدار یم چې د افغانستان د وسلوالو قواو ملاتړ وشي، په وسلو سنبال شي، تکمیل شي، که مجاهدینو ته اړتیا وي د اردو او د افغانستان د وسلوال ځواک چوکاټ ته دی راشي. دا تر دې ښه ده چې موږ له قانوني چوکاټونو بهر جوړښتونو ته مراجعه وکړو او نوی شان رامسته کړو. زه د دې خبرې پلوی نه یم، خو که حکومت ضعف لري او داسې کار هم نشي کولی زموږ خلک وژل کیږي، ناامنی زیاتیږي. لکه څرنګه چې جګړه انتقال شوه شمال ته راغله، که توجه نه کېده بیا د ولس د راټولېدو او د مجاهدینو د پاڅون ملاتړ کوم. عطا محمد نور د ناامنۍ د زیاتېدو یو علت د دفاع وزیر نشوالی بولي او د دغه وزارت لپاره د معصوم ستانکزي نومونه نامناسبه بولي. معصوم ستانکزی له نومونې وروسته د دفاع وزارت د سرپرست په توګه کار پیل کړی دی. ښاغلی عطا وایي چې معصوم ستانکزی پوځي صلاحیت نه لري او نه یې د سولې په شورا کې کومه بریا درلودلې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو واورید. زمو غږ لا زده رادیو نوري. دا کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر د کورنیو بیزای شو په بهر کې د میشت افغان کډوالو د سنزو د حواریش منه کړی. سید حسین عالمی بلخی د سلو ورځو کاری پلان د تشریح پر مهال وویل چې د کورنیو بیزای شو کډوالو په اړه به سروي وکړي او په ګوندیو او اروپایي هیوادونو کې به د کډوالو برخلیک معلوم کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور تفصیل دروړي.
په داسې حال کې چې د هیواد دننه کورني او په بهر کې میش افغان کډوال د خپلو ستونزو ژر تر ژره حل غواړي، د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر وایي د کار لومړۍ سل ورځې به تر ډیره په سرویګانو تیرې شي. سید حسین عالمی بلخی د چهارشنبې په ورځ د خپلو سلو کاري ورځو پلان له رسنیو سره شریک کړ او ټینګار یې وکړ چې د کډوالو د ستونزو د اساسي حل لپاره به منظمې ناستې او پریکړې وکړي. نوموړي وویل چې په دې برخه کې د ایران، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ رول مهم دی. نوموړی وایي د کورنیو بېځایه شو په اړه دقیق ارقام نشته او د دې کار لپاره به په ټول هیواد کې یو سروي وکړي چې د کډوالو شمیر او ستونزې مشخص کړي.
ضرورت داره که ما یک طرزالعمل
د دې اړتیا ده چې موږ یو کاري طرزالعمل ولرو او په دې ورځو کې موږ په هغه کار کوو. د دې طرزالعمل تر جوړېدو به موږ د کډوالو د عالي کمیسون غونډه ولرو چې انشاءالله د کډوالو د هغو د بېرته راتګ او د بې ځایه کېدو د مخنیوي لپاره به پروګرامونه د حکومت د غټو سیاستونو په نظر کې نیولو سره وکولای شي چې اغېزناک کارونه ترسره کړي. نوموړی وایي په سلو ورځو کې به د وزارت د ستراتیژیک پلان کار وروستۍ کړي، د وزارت د کارکوونکو کارونه بارزیابي کړي او په اروپایي هیوادونو کې د میش افغان کډوالو ستونزو به د هغو هیوادونو چارواکو تر غوږو ور ورسوي. ښاغلی بلخي وایي د پاکستان او ایران سره یې د کډوالو په برخه کې ګټورې ناستې کړي او خپلو دې هڅو ته به دوام ورکړي چې په دې هیوادونو کې د افغانانو حقونه خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې نوي افغان حکومت ټول وزیران مکلف کړي چې د سلو ورځو پلان له خلکو سره شریک او بیا خلکو ته د ارزونې حق ورکړي. افغان ولسمشر د وزیرانو د کاري پلانونو د تشریح د پیل په غونډه کې له خلکو وغوښتل چې په هرو 25 ورځو کې دا موضوعات تعقیب او حکومت ته نمرې ورکړي. بلخوا د ولسي جرګې د کډوالو او رستنیدونکو کمیسون غړي پروین دورانی ازادي راډیو ته وویل چې دې وزارت تر ډیره وروستي او غټ کارونه په پیل کې نیولي.
زه ثنا د وزیر تعهد کوي چې زه دا کارونه کوم. په دې باندې دا ستونزې نه لېږي، په دې چې دا دیارلس څوارلس کاله کېږي دا ستونزې او مشکلات شته. په لومړی سلو ورځو کې زما په نظر دلته په خپل کور کې حداقل امکانات باید د مهاجرو لپاره جوړ کړی وای. دوی ته یې حداقل د مځکې هر ولایت کې یو یو شرط یا یو پروژه یې ورته لاس لاندې نیولې وای.
نوموړي وایي ژمنې او سروېګانې تر ډېره وخت ضایع کوونکي وي او خلک یې نتیجه ژر نه ویني. له دې سره په کور دننه او له ګاونډیو هېوادونو وطن ته راتلونکي کډوال هم وایي چې په سختو ګرمیو او بې سرپنایۍ کې ژوند تېروي چې د ژوند ډېر لومړني مواد ورته په اسانه نه رسېږي. دوی وایي حکومت باید لومړی په کور دننه د دوی غم وخوري او بیا په اوږدمهال کې په پلانونو او ستراتیژیو جوړولو وخت تېر کړي. چارو یو شمیر کارپوان بیا وایي چې ښه دا ده هر څه بنسټیز پیل شي او په راتلونکو سلو نورو ورځو کې هغه څه ته کار وشي چې خلک یې سر له اوسه د کېدو غوښتنه مطرح کوي.
د سوداګرۍ او اقتصادي چارو کې د افغان ولسمشر لوړ پوړي سلاکار چې فراه ولایت ته تللی د دې ولایت د سوداګرو ستونزې ډېرې زیاتې او جدي بللې. په دې اړه به له فراه ولایت څخه زموږ د خبریال احمد شاه فطرت راستولی رپورټ واورو.
د مدینه غد چې فراه ولایت د سوداګرو د ستونزو د څیړلو لپاره د ولسمشري ماڼۍ او د صنایع او سوداګرۍ خونې ریاست لخوا لیږل شوی وایي چې په دغه ولایت کې د سوداګرو عمده ستونزې پر لویو لارو د پاټکونو شتون، د امنیت نشتون او همداشان د اقتصادي اداراتو نه همغږي ده. دغه په خبره دغه ستونزې د فراه د والي او امنیتي چارواکو سره شریکې کړي او همداشان ټولې ستونزې به ولسمشر ته هم رسوي.
دوه ځلې د تاجران سره مو غونډه کړې او همدارنګه دوه ځله مو د اتاق تجارت د رهبری سره غونډه کړې او دوه ځلې مو مشکلاتو د شریکولو دپاره د ولایت د والي صاحب او همدارنګه اقتصادي چارواکو سره موږ دا مشکلات شریک کړي دي.
رحمدین آغا په سوداګری چارو کې د ولسمشر مشاور د فرای سوداګر یو عمده ستونزه د دې څخه د کابو 100 میلیون افغانۍ اخیستل بولي. دا په خبره دوه کاله مخکې د فرای سوداګر څخه 960 لک افغانۍ په شیخ ابو ناصر فرای بندر کې د ځمکې په نامه د دولت لخوا اخیستل شوی خو دغه ځمکه تر اوسه هم سوداګرو ته نه ده ورکړل شوی.
بل مشکل چې موجود دی عمده په ابو نصر فرای سرحد کې هلته دوه کاله مخکې د تاجر څخه میلیون افغانۍ اخیستل شوي دي. متاسفانه دا تر اوسه اجراات نه دي. هیله من یم چې پر دې غور وسي او پیسې پیدا سي یا مځکه پیدا سي.
له بلې خوا بیا د فراه ولایت د صنایع او سوداګرۍ ادارې امیر نجیب الله ادبیار دا ستونزه مني او وایي چې ډېر ژر به سوداګرو ته د شیخ ابو نصر فرای په بندر کې ځمکه وویشل شي. دا په خبره په لومړي سر کې د سوداګرو څخه د شروالي ریاست په عجولانه ډول پیسې اخیستل
دا تقریبا 3500 جری به زمکه ده چې تر اوسه د راضی د فراه ولایت د راضی د امنیت سره ثبت او د دوی سره په املاکو کې ده. تېره ورځ د فراه ولایت والي صاحب محمد آصف ننګ او موږ یو شمېر ایت ورسره د ساحې نه مو لیدنه وکړه او د دې وعده وسوله چې انشاءالله راضی به یو ځلې بیا اسناد کوي مراحل کوي او د شروالۍ د خوا به هغه تعقیبین چې
د لمړی ځل دی چې د فراه ولایت د سوداګرو ستونزې د یو باصلاحیت پلاوي لخوا تیرل کیږي. فراه سوداګر وایي که ستونزو ته یې پام وسي نو کولی شي د هیواد په کچه اقتصادي بدلون رامنځته کړي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د هلمند په 15 ولسوالیو کې د 115 ښوونځیو څخه ته پرانیستې دي. د هلمند د پوهنې د ریاست اداري مرستیال وایي تر هغو چې په دې ولسوالیو کې نام نوي ښوونځي به تړلي وي. په دې اړه له هلمند څخه زموږ همکار الیاس دایي رپورټ راکوي.
د هلمند په شمال کې د 15 ولسوالیو د 115 ښوونځیو څخه اوس مهال اته پرانیستې دي. د هلمند پوهنې د ریاست سرپرست او د دې ریاست اداره مرستیال محمد ولی سرحدي ازادي راډیو ته وویل په دې ښوونځیو کې شاوخوا 12 زده کوونکو درسونه ویل، خو اوس د نامنوی له امله دغه شمېر لسګونو ته راټیټ شوی دی. سرحدي وویل په سنګین، نوزاد، موساکله، کجکي او اشیر ولسوالیو کې نامني ده او خلک خپل اولادونه ښوونځیو ته ناست دي.
سروستونه د امنیتي وضعیت ده. کله چې امنیتي وضعیت هلته سمیږي موږ انشاءالله کوشش کوو چې د قومي سپینږیرو سره د قومي مشرانو سره په تفاهم کې سو معرف چې دوی تاسو ته مخکې هم چې نه نظامي ارګان دی نه سیاسي ارګان دی یو بې طرفه دغه دوی معرف ته هر څوک زړه ښه کړي چې د معرف دروازه خلاصې او خلک یې باسواده سي.
د ازادي راډیو د چړونو څخه بډاګه کیږي چې په تیرو اتو میاشتو کې د روان ناامنه حالت په جریان کې د لسګونو پرانیستو ښوونځیو په نوم کتابونه، کرتاسیا او نور امتیازات وړل سوي دي او د ښوونځیو او معلمینو پر ځای شخصي جیبونه ته لوېدلي دي. په دې ولسوالیو کې د موساکله د نوي ښوونځیو څخه دوه، د سنګین د 3 ښوونځیو څخه یو، د نوزاد د 4 ښوونځیو څخه درې، د واشیر د 12 ښوونځیو څخه دوه او د کجکي د 9 ښوونځیو څخه درې پرانیستې دي. د پوهنې د ریاست سرپرست چې دوه ورځې وړاندې په دنده پیل کړې دی وایي د تیرې میاشتې ماشونه او ټول امتیازات یې ځنډولي دي. سره دې وایي د دوی د نظارت ډله به شمالي ولسوالیو کې د پرانیستو ښوونځیو موجودو ښوونکو شمېره معلومه کړي.
زما د معلوماتو له مخې چې اوس زه دغه کوم دغه درې مکتبه په کجکي کې دي، ځکه چې کجکي لار او دا لار سره وصل نه لري، ولې امنیتي وضعیت نورمال حالت دی. کوم داسې حادثه نه ده پېښ شوې. کجکي کې درې مکاتبه دي او په دغه کې سنګین کې یو مکتب دی، مساکله کې دوه دي، په عموم کې تقریبا اته مکتبه مشفعله لرو فعلاً. نور حالات مکاتب فعلاً سرکوت دي د امنیتي وضعیت په خاطر.
د هلمند په 15 شمالي ولسوالیو کې د تیرو لسو کلونو راهیسې امنیتي حالت خراب دی.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاریس په کانفرنس کې پرون هڅه کېده چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د عراقیانو ګډ درې سرګن شي، خو د دې نښې په زغرده لیدل کېدی چې توکمیز او مذهبي اختلافونو دا مبارزه تر اغېز لاندې کړي. د عراق منځلارې شیعه صدر اعظم حیدر الابادي د غربي هیوادونو تر فشار لاندې دی څو د کردانو، سنیانو او شیعهګانو د ملي والي حکومت جوړ کړي. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې اورو.
د عراق صدر اعظم حیدر الابادي پرون په دې کانفرنس کې ګډونوالو ته وویل چې ځواکونه متحد او جنگ ته تیار دي. د پاریس تر کانفرنس څو ورځې مخکې د عراق مادي ښار سقوط وکړ او د اسلامي دولت په نوم وسلوالو ونیو. صدر اعظم الابادي وویل د رمادي د سقوط عمده دلیل دا و چې امریکا او متحدانو یې د عراقي ځواکونو سم ملاتړ نه کړی.
لم تؤسس في العراق ولم تنمو في العراق بل نمت وتأسست في سوريا.
حیدر الابادی وایی تاسو پوهیږئ چې د اسلامي دولت ډلې فعالیت له عراق نه دی پیل سوی. دا ډله په سوریه کې د وضعیت له امله چې د عراق سره هیڅ ارتباط نه لري رامنځته شوې ده. له عراق د باندې سرچینې د دې ملاتړ کوي. موږ د اسلامي دولت پر ضد جنگ کې قرباني ته تیار یو، خو لکه څنګه چې ما مخکې وویل نړیواله ټولنه او نړیوال ائتلاف باید زموږ ملاتړ وکړي چې د اسلامي دولت ډلې ته ماته ورکړو. دا ډله یوازې عراق نه بلکې ټولې نړیوالې ټولنې ته خطر دی. امریکا په مشرۍ د شلو هیوادو اتحاد په تیرو نهو میاشتو کې په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد 4000 هوایي حملې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال انټونی بلینکن پرون د پاریس د کانفرنس برخوالو ته وویل چې د دوی عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده او د دوی ائتلاف به خپله مبارزه او اتحاد جاري وساتي.
We have made real gains in the 9 months since this coalition has come together.
موش په تیر نوو میاشتو کې چې دا ائتلاف رامنځته شوی رښتینی پرمختګ کړی دی. د اسلامي دولت له ډلې څخه 15% ځایونه بیرته نیول شوی دي. ډېر وسلوالي وژل شوی او وسایل ویجاړ شوی دي. خو موږ تاییدو چې د اسلامي دولت وسلوال کړه هم نه لري، ځان بیرته منسجموي او ابتکار په لاس کې اخلي. چې موږ باید اوس خزده کړو او خپلې کمزوري اصلاح کړو. خو حیدر علي بعدي پرون وویل چې نړیوال د عراق د تر پاره غټ غټ خبري کوي، خو په عمل کې کم کار کړی دی. حیدر علي بادي وویل چې دوی پر ځان متکی دي، خو په یوازې سر جنگ ګران دی. او په دې اړه یې څونه ویل چې له ملګرو ملتوی غوښتنه کړې چې له ایران او روسیې د وسلو اخیستلو اجازه ورکړي. د رویټرز په حواله په عراق کې وضعیت څرګندوي چې د صدراعظم العبادي خپل کمزوری ایتلاف د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د عراق په شمال کې د کردانو خودمختار ادارې پر مرکزي حکومت انتقاد کړی چې د پاریس په کنفرانس کې له ګډونه بې برخې کړي دي. د کردانو ادارې ویلي چې د عراق مرکزي حکومت د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد د کوردي پیشمرګه ملیشو بریالۍ مبارزه لپامه غورځولې ده.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدلو دوه نیمو بجو ته یو ار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته چې جانقه الکوزه دروړي.
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د روږدو یا معتادو کسانو په درملنه کې په سلو کې یولس زیاتوالی راغلی. دا خبره د دې وزارت وزیر سلامت عظیمي نن د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړه. د بغلان ولایت په مرکز پولي خمرې کې د ملي امنیت د پخواني مشر امرالله صالح په مشرۍ د روان د سبز ډلې یو شمېر غړو نن د پاکستان او افغانستان ترمنځ د استخباراتي تفاهم لیک په غبرګون کې مظاهره وکړه. په بغلان کې د روان د سبز د دفتر مسؤل آرش راستین ازاده راډیو ته وویل له پاکستان سره دا ډول هوکړه لیک به افغان حکومت له سقوط سره مخامخ کړي. په کابل کې د امریکا سفارت په بلخ ولایت کې د یوې مرستندویه مؤسسې د نهو تنو کارکوونکو وژنه په کلکه وغندله. د امریکا سفارت وایي د پیپل ان نید مؤسسه د افغانستان لری پرتو سیمو کې افغانانو ته خدمت کوي. په کابل کې د امریکا سفارت د وژل شوو کسانو کورنۍ او همکارانو ته د خواخوږۍ او تسلیت مراتب څرګند کړل. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن وایي له کومې ورځې چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي عملیات پیل کړي، تر اوسه په تیرو 9 میاشتو کې 10,000 وسلوال وژل شوي. په ګوانتانامو زندان کې د القاعده شبکې د یو بندي مدافع وکیلان ادعا کوي چې د بندي سره ناوړه چلند شوی او په نورو زورونو سربیره د 3 ورځو لپاره د لرګیو له پایونه زوړن شوی او نږدې 1 کال په تیاره کې ساتل شوی. د امریکا د متحده ایالاتو د باستن ښار پولیسو پرون هغه سړی په ډزو ووژه چې د تروریزم ضد قضیه کې تر څار لاندې و. د اوکراین په ختیځ کې چارواکي وایي د حکومت تر واک لاندې سیمه کې د وسلوالو بلتون غوښتونکو حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې 2 تنه ملکیان وژل شوي. او د نړیوالو پولیسو ادارې انټرپول د امریکایي چارواکو د غوښتنې پر اساس 6 کسان د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا په تړاو د غوښتل شوو کسانو په لیست کې داخل کړل.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل، تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې مو ګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ته اوس هم بیرته د کابل سټوډیو ته ځو او لا غزای څو اقتصادي خبرونه اورو.
د سلام پوره کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. نړیوال وچی صندوق یا IMF د افغانستان حکومت سره د اقتصادي اصلاحاتو او اقتصادي ودې د ملاتړ په ترڅ کې د دې هیواد لپاره د کارکونکو د څارنې یو پروګرام تصویب کړ. په هغه بیان کې چې د ادارې د سې شنبې په ورځ پور کړی ویل شوی چې د افغانستان نوی حکومت د اقتصادي اصلاحاتو د عملي کېدو او اقتصادي پرمختګ لپاره په اداره کې د سمون راوستلو په برخه کې کلک اداره کړې او دا اداره هم د دوه هڅو ملاتړ کوي. د دغه پروګرام له لارې به چې د روان میلادي کال د سپتمبر تر میاشتې اعتبار لري، IMF د افغانستان حکومت سره د اصلاحاتو او د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته کوي او هم به له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام لپاره اسانتیاوې رامنځته کوي. د کرنی وزارت مسولین وایي چې د هیواد په 5 زونونو کې به د اوبو رسولو 13 شبکې جوړ کړي. د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې د دې شبکو په جوړولو سره به د دې سیمو د کرنی په محصولاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. نوموړي زیاته کړه چې دې وزارت دې ته واته شبکات د دې سبس ورسولۍ کې ترمیم کړي چې 2000 شپږ هکتار ځمکې ته به اوبه ورسوي. وروسته خبر دا چې د فرا سوداګر وایي چې دولت ته د خپلو فعالیتونو لپاره د ځمکو پیسې ورکړي، خو تر اوسه ورته ځمکه نه ده ورکول شوې. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د فرا سوداګرو حکومت ته د ځمکې لپاره 960 میلیونه افغانۍ ورکړي، خو حکومت تر اوسه ځان غلی نیولی دی. له بلې خوا د فرا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو ادارې مسؤل نجیب الله ادبیار دا ستونزې مني او وایي چې ډېر ژر به سوداګرو ته د شیخ ابوناصر فراهي په بندر کې ځمکې وویشل شي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 950 افغانۍ او 90 پوله، یوه ایرو 68 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پونډ 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 500 افغانۍ.
سید کمال شاه عارف و چې د افغانستان څو اقتصادي خبرونه در واورول. دوستانو په همدې ځای د یو ساعت لپاره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته راځو. د انصاف په لټه پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې حقیقت څه دی لا یاد مو باسي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله به تخپل کوټ راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازریف وګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د روزګان ولایت هغه اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې کابل ته راغلي او وایي چې د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مشر عبیدالله بارکزی د دوی د ځمکو د غاصبینو ملاتړ کوي. مونږ د دغو خلکو دوه تنه استازي له ښاغلي بارکزی سره د خپل استودیو له لارې مخامخ کړل. بارکزی صاحب، دلته یو تعداد کسان د روزګان ولایت نه راغلي دي او دوی پرون هم مظاهره کړې د ستر محکمې سره راټول شوي دي. دوی ادعا لري چې یو شمېر چارواکي د روزګان د دوی د ځمکو په غصب کې لاس لري او دا ځمکې 2 لس سوه جریبه دي. دغلته خپله یو کس راغلی د خپل نوم به واخلي، ځان به معرفي کړي او تاسو سره به خبرې وکړي، مهرباني وکړئ.
زما نوم انجینر نعمت الله بارکزی دی، د سالار ناظم دوست محمد خان د ورسی وکیل یم. دغه جناب بارکزی صاحب چې دی زموږ د جانب مقابل سره کمیشن کاری کوي، یا په همې پستر محکمه کې په دارالانشا کې ورته وویل چې ما د خدای روی درته نیسم، مه کوه دغه کارونه. ستایې په څه ته زما وکیل هم یې، د دوی وکیل هم یې، د ټولو روزګان زموږ وکیل صاحب دی، خدای وبخشي. وطنوال صاحب هغه خو شهید شو، اوس خو ته راته پاتې یو څه په ترینکوټ کې په د روزګان د ولایت وکیل یې، زموږ وکیل هم یې، د ګردو وکیل یې، بارکزی هم یې، زما خپل بارکزی یې. اما سربېره پر دې ورور ته زموږ د کاکا زامن ولې سره جنګیې؟ دغه دی چې وروره د دغو خلکو کمیشن کاری کوي، د دغه فضل احمد به د عبدالحمید کمیشن کاری کوي. په سترې محکمې کې 3-4 غړي د قاضي القضات صاحب اغوا کړی دي، هغه خطای سره دي چې که چیرې ته د قطعي او نهایي فیصله ټولو محاکمو قبله کړې ده، یعنی قطعي سوې ده. 120 ماده د قانون اساسي وایي دا باید واجب التعمیل دی چې باید تطبیق سي. او د جناب علي د دې په مقابل کې د قاضي القضات صاحب امرونه ورته اخی چې دا به تطبیق نه کوي، که تطبیق کړه زه د روزګان د خلکو وکیل هم دلته جنجال جوړیږي.
تاسو د ځمکو اندازه څومره ده؟
زموږ د ځمکو اندازه 2500 جریبه مځکه ده.
په کومه منطقه؟
په ترینکوټ کې، په ګردن کیچا کې.
څومره کسان یې؟ څومره کسان یې تاسو؟
موږ تقریبا 300 کسه یو، چې 1.5 کسه د دوی شرعي مشران یې، د هغو وکیل یم، وکالت خط شرعي لرم.
ډېر ښه، ډېر ښه. اوس به واورو چې بارکزی صاحب تاسو خبرې واورېدې، تاسو په دې اړه څه وایئ؟
وګوره، دا ورور چې کومه خبره کوي، په ستره محکمه کې هم یو ورځ د هلمند یو کس و چې د هغه بېچارګي 3 زامن 6 کاله قید شوي وو. په ناحقه زه د هغه سره ورغلی وم، د ده په فکر دا موضوع داسې ورله چې ګواکې دی په ما پسې راغلی دي او ما اصلا پېژندلی هم نه دی. زده په روزګان ولایت کې د 2 کسانو مابین کې شرعي وکیل سوی یم. د هغه 2 کسانو فیصله مې ورکړې ده، د حاجي بیت الله او سیف الله، او بل جانب مقابل د عبدالحمید، چې هغه فیصله انشاءالله نهایي شوی هم ده او اصلا د دغه انجینر صاحب نعمت الله او د دغه جدید مقابل په زحمت او د امید د قاضی القضات صاحب شاید دا خبرې واوري او هم چنانه د ولایت قاضیان صاحبان واوري په دغه موضوع کې اصلا نظر طرف یم نه می چاته ویلی دی که یو څوک ثبوت وکړي یو خدا چې د بعضی اشخاصو په اختلاف په دې چې یو څوک یو کار ته وګباري د یو شخص د بدنامه کېدو دپاره قاضی قضات صاحب ته هم زجر یم چې د دا ورور سره واسم چې په کومه ورځ د تر عالم په دغه قضیه کې او د ولایت قاضیان هم چې په کندهار کې فیصله شوې ده که په روزګان کې هر ځای کې شوې ده هم دا چې ستره محکمه خپل کارونه مخته بیایي په ټوله روزګان ولایت کې په یوه قضیه کې مادي حالت کړی دی چې هغه تقریبا د لس زره جریبه ځمکه ده د دوو اقادو زامنانو هغه کار باندې منکر نه یم فیصله ما کړې ده په دغه موضوع کې اصلا نه زه طرف نه دخیل او نه مې چاته ویل دي او نه الحمدلله د ټول روزګان د خلکو سره دا خو به خود یو څوک په چاپ شي وایي په دې کې شک نشته په ټول روزګان ولس کې زه په تاسو راډیو د لارې په ګرنټي وایم چې زه د پارلمان ته راغلم د یوې روپۍ ثبوت انشاءالله خدای پاک خوله کړه باندې وکړي او په دغه موضوع کې زه اصلا دخیل دیم دا ادعا کاملا ردوم دا هغه څوک چې زما سیاسي مخالفین دي زما د حیثیت په خاطر دغسې کیسې او ډرامې او هنګامې جوړي اصلا زه دا ټولې ستر تر پیاره دوم.
بارکزی صاحب ډېره مهرباني. دلته یو بل کس د محمد نبی صدیقي په نام هم راغلی. دوی وایي موږ څلوېښت کسه یو. ول تاسو پوهېږئ چې دا گنجایش موږ سټوډیو نه درلودو چې دا څلوېښت کسه راشي.
که څلوېښت کسه دي که سل کسه دي که زر کسه دي دا د دوی کار دی. ما بیا در ټول چې زه اصلا په دې موضوع کې هیڅ نوع دخالت نه لرم. دا ستره محکمه هغه قاضي القضات صاحب هم مخکینی هم اوسنی هغه د روزګان محکمې د یوه کار ثبوت چې څوک وکړي او نور دي بیا دا خبرې دا فقط هغه کسان دي چې زما سیاسي مخالفین دي په قسم د اقسامو بدنامي دس داسې ډېرې خبرې شته چې په څوک په هغه باندې خبر نه وي ورباندې څوک الزام لګوي. خو دا ستره محکمه ده زما خبرې اوري. زه اجر یم چې هر قاضي باندې دي
سفرون را وې د سری محکمې په مقابل کې مو تحسن کړی دی خپل ځانو ته ورور چې وته وایي چې کزر کا سیم زی پروانه لمه په تابن ته خزرګوي وکیلې وخت ورک خلکو خبرې وکړي.
ما در سوچ په دې موضوع کې زه اصلا دخیل نه یم. څوک په یو موضوع کې دخیل نه هغه که څوک ځان ته وره چې دغه خپل کار دی کې نه چې خو هم دغه سره محکمه ده هغه د روزګان محکمه ده یو کس چې وایي چې ته دغه په جامه د سره یو ور د جامه سره علی یا واج سره علی یا د سره علی یا جاري سره و بالکل د دا ټول مسلمان ته
اوره اوره ته ما غیر نه کړې په دغه دغه دارو نشا په محکمه کې هلته زموږ وزیرانو ته نو دغه رائے ور کول کېدل په ته هغه ورځ کې ته خپل کمیشن کاری نه پیړځي په سره محکمه کې د ټول مال ما ګور د خدای ریز ما په کار کار مل ورو ورو
بارک زې سی بیر بخې فکر کوم چې دوی ټلیفون قطع کړو او نه غواړي چې تاسو سره
خبرې غلط سړی دی یو یو سړی چې یو سړی چې سیدلال ونه لري زه زیور ته ثابتوم چې دغه دغه سړی زما په موضوع کې لاس وهلې دی. خپل قاضی القضات صاحب محترم هغه ویل چې ساسي د ولایت وکیل راغی بدبختانه زموږ وکیلان بل نه یو وکیل لرو دی پاته دی ول دی راغی او ماته ویل کچیر زه دغه ما قاضی القضات صاحب ته ویل مال یو سل نیمشتمه ماده د قانون اساسي ته ویل تر پښو لاندې کړی ده هغه وایي چې فیصله چې نهایی او قطعي سي بدون د هیڅ موجب نه لري چې باید هغه باید تطبیق سي هغه راتول ستا وکیل راغی چې دا موجب د نزاع کې
تاسو سره قومي مشران هم روزګان نه راغلي کابل
ته بلې دغه ټول قومي مشران
دلته د دې محمد نبی صدیقي صاحب خبره به مو ورو دامه تاسو ملګری دی دلته موږ استودیو ته راغلي دي. صدیقي صاحب مهرباني تاسو په دې اړه څه وایي؟
زما نوم محمد نبی صدیقي د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم.
سره اکرم تاسو صدیقي صاحب تاسو وکتل چې د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون رئیس عبید الله بارکزي خپل ټلیفون قطع کړ نو یې ما پښتنه دا ده چې به تاسو داسې ښکاري چې وانه ورېدو تاسو به څه وکړئ څه اقدام به وکړئ تر کوم ځای به خپل غږ ورسوئ؟
زموږ پر همدې وکیل صاحب باندې غږ دی کچیرې ته وایې زه بې ګناه یم راسه زما سره ودرېږه. زما دېرش کسان ډېر وبخښئ زما دېرش کسه سپین ږیري کسان او نور کسان ټول پاته دي کشران یې ټول پاته دي نور موږ خاموشه نه کښینو دغه کسانو کې دی کسان شته هغه وایي که زما غږ وانه اورېدل سي جناب وکیل صاحب هم پر تا باندې غږ کوم هغوی وایي که زما غږ وانه اورېدل سي چې خپله د سترې محکمې مخته ده د امریکا سفارت همدلته ورته سه د امریکا د استخباراتو اداره همدلته ورته سه هغه وایي یو یو کس دلته پر ځان باندې چیلا چو او ځان ته ورور کو بیا به مسول ته بیا به مسول دغه دولت بیا به مسول دغه رئیس جمهور او دغه رئیس صاحب د اجرایی چې خپل رئیس صاحب جمهور هم اراده پرون تلی او زموږ حالت وکتل شي
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره طرح کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029 8 29 0 20
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
درنو اوریدونکو افغانستان سره د نړیوال ټولنې د بیساری مرستې سره سره د دغه هیواد د ناسم اقتصادي وضعیت د لامل پاړه تر ډیره اټکل داري چې چارې پروژې وي او بنسټیز کارونه نه دي ترسره شوي دغه شان د نورو هغو ترڅنګ په اړوندو دولتي ادارو او بهرنیو انجیوګانو کې د پراخ فساد شتون هم یو مهم او د پام وړ لامل ګڼل کیږي خو آیا د ملي وحدت حکومت په اړوندو چارو کې بدلونونو اصلاحاتو او جدي اقداماتو ته ژمن دی که څنګه همدغې پوښتنې ته د ځواب موندنې په هدف مو د حقیقت څه دی په دې خپرونه کې د افغانستان د اقتصاد له وزیر عبدالستار مراد سره مرکه کړي چې ستاسې پام ورته راړو د حقیقت څه دی د خپرونې درنو مینوالو دا ځل مو په دغه خپرونه کې وغوښتل چې د افغانستان د اقتصاد وزارت له وزیر خاغلی عبدالستار مراد سره مرکه وکړو کله چې سړی دغه وزارت هغه لوحل ولي نو بې درنګه همدغه پوښتنې ته متوجه کیږي او همدغه پوښتنه لومړی راځي چې د افغانستان اقتصاد نن سبا په کوم وضعیت کې دی مهرباني وکړئ وزیر صاحب
د افغانستان اقتصاد تاسو ټول ملت معلوم دی چې ښه وضعیت نه دی او کار غواړي چې دا خشي
فکر کوي وخت
چې کار هم اوس روان دی
فکر کوي چې د پخوانه بنسټیز کارونه نه دي شوي او کنه شرایط همداسې دي چې اقتصاد په دغه حالت کې دی
نه د پخوانه بنسټیز کارونه نه دي شوي او هغه فرصتونه چې افغانستان ته مهیا شو دغه نه صحیح استفاده نه ده شوی دا ټول وضعیت شوز خراب دی دا یو میراث دی چې حکومت وعده تمری ده پاتې شوی دی
کوم ستونزې موجودی وي او دغه ستونزې لپاره اوس مهال چې تاسو نوی دغه وزارت راغلی څه پلانونه شته چې همدغه تشي ډکی شي او د افغانستان اقتصاد پراتون کلنو کې یو ښه اقتصاد وي
په اوله برخه ته وایم چې افغانستان ته یو ښه موقع برابر شو چې ټول دنیا پامی افغانستان خواته وګرځیدل او د ټول دنیا سرمایه افغانستان خواته روان شو مګر افغانستان کې یو مؤثر او یو متعهد اداره نه وای چې درس یو فرصت نه استفاده وکي د افغانستان زیربناوی جوړی کی اقتصادي زیربناګانی او د کار د ایجاد لپاره برنامه ولري متاسفانه چې تیر اداره د افغانستان د اقتصاد د پرمختګ لپاره د بنسټیز پلانونو لپاره یو برنامه نه درلود او دا ټول موقع له لاسه لاړ او پیسې ختم شي بیرته افغانستان د پیولا داخله شو د بل لارې نه ووتل بیرته او هغه ګامونه هغه کارونه چې بس شوی وای د افغانستان د اقتصاد لپاره هغه متاسفانه ونه شو ځکه اوس موږ په داسې یو حالت کې یو چې خارجی کومکونه کم شوی دی او کمیدو خواهد روان هم دی نو اوسنی حکومت کوشش کوي چې د اقتصاد دپاره د وطن دپاره د کار د ایجاد اولو دپاره برنامه جوړ کړي دي چې دغه برنامه پلی شي زه یقین لرم چې افغانستان اقتصاد بهتر وده کوي او موږ تاسو د خوشحاله او آباد افغانستان شاهد کېدو شو
تاسو ویل د بنسټونو لپاره کار نه شوی په پخوانۍ اداره کې په اوسنۍ اداره کې کوم بنسټیز کارونه تاسو په پام کې لرئ چې ستونزې هوارې شي
که تاسو د وزارتونو سل ورځنۍ برنامه کتلې تاسو باندې شوئ چې هر وزارت د بنسټیزو ګامونو لپاره برنامه لري او بدا په سل ورځو کې دا اتمی سرته رسیږي رئیس جمهور د کشور رئیس اجرایه دا ټول قدم په قدم ګام په ګام دا برنامه تعقیبوی شدا برنامه پلیشی او عملی بنا واخلی او سر برنامه چه حکومت وحدت ملی لري دا د واقعیتونو په اساس جوړ شوی دی په خو هم نه دی چې خلک په خیالونو کې اوسېدل کنه اوس مکمله سه برنامه چه وزارتون جوړ کړی دی ټول برنامه دغه واقعیتونو په اساس دی چې جامعه بین المللي سره مرسته کوي د خپل افغانستان د عادي او د انکشافي بودیجې په اساس جوړ شوی دی یو عینی او حقیقي بڼه لري ځکه دا ان شاء الله چې
جناب وزیر صاحب وزیران شورا په غونډه کې د دوشنبه په ورځ اجرائیه رئیس په دې ټینګار وکړ چې وزیر صاحبان چې کوم سل ورځني پروګرامونه لري د دې ترڅنګ چې د حکومت له مشرانو سره شریکي د خلکو سره هم باید شریکي چې خلک هم پوه شي چې د دوی پر ژوند او چارو باندې څومره اغېز درلودل شي که څو پروګرامونه دا سره تشریح کوي که کوم بنسټیز پروګرامونه د اقتصاد وزارت کې تر لاسه لاندې
تاسو معلومه ده چې وزارت اقتصاد یو پالیسي جوړونکی وزارت دی دا وزارت کار دا چې د افغانستان اقتصادي پلانونه جوړ او سټولونه چې کار کوي د هغوی په روزمره او په ربوار او په کلنیز کارونو باندې نظارت وکړي او وزارت اقتصاد کوشش کوي چې د افغانستان د اقتصادي پلانونو دپاره بودیجې ته وګوري یا د خارج نه یا د داخل نه د وزارت مالیه سره کوشش کوي چې د افغانستان د اقتصادي پروژو دپاره بودیجې جوړیږي په یو دقیق او عملي شکل جوړ شي مثلا یو پلان اوس وزارت اقتصاد درته وایم مخه دراتک دلته تاسو ته د وزارت اقتصاد مسؤلینو سره زما بحث پدې و چې هر روبه بعد مونږ د افغانستان د اقتصادي وضعیت د پروژو د پرمختګ گزارش بعد خپور کو چې خلک وویني چې افغانستان کې څه تیریږي او دا د وزارت اقتصاد دپاره یو بنسټیز کار دی چې هر روبه خپل ملت ته ووایي چې په افغانستان کې څه تیریږي څه خبرې دي و کوم وزارت کوم پروژه دی کوم زی پوی رسیدلی دی څه مشکلات لري مخته تللی دی که نه تللی څومره دوی خپل بودیجې مصرف کړی دی هغه واقعیتونه د وزارتونو چې کار کوي یا نه کوي باید خلکو ته وښودل شي دا یو ډېر اساسي او بنیادي کار دی چې وزارت اقتصاد
یعنی یوازې به راپور خپروي اقتصاد وزارت که نه نور
راپور نه خپروي د وزارتونو سره ګوري چې دوی کار کوي یا نه کوي دوی سره کومک چې خپل کار سرته ورسوي د دوی د کارکردګي راپورونه گزارشونه خپروي خلکو ته او حکومت ته دا گزارش ورکوي چې دا کار دا وزارت کار کوي او دوی کار نه کوي د کار دغه ځای ته رسېدلی دا مشکلات لري دا مشکلات باید لرې شي چې د افغانستان اقتصادي پلان هغه عملي بڼه واخلي
یعنی غیر د دې نه چې د نورو وزارتونو کاری دا پرونه خلق سری شریکی نور بسه کار کهی اقتصاد وزارت
وزارت اقتصاد در افغانستان اگه بودیجه چه مصرف کهی چه در خارج نرازی یا داخل نه با اغا نظارت که طور مثال تا سوایم یا بل کار اساسی کار وزارت اقتصاد تا بایم اوز این محصات غیر دولتی چه وقت این جوام وایی دا محصات تقریبا در نمائین دیر برخی در برنی مساعدتون مصرف دوی کیوی وزارت اقتصاد پدې مسولیت لري چې وګوري دا پیسې چې مصرف کیږي دا چیرته مصرف کیږي څنګه مصرف کیږي آیا د افغانستان د اقتصادي پالیسی په اساس مصرف کیږي یا نه مصرف کیږي د افغانستان په اولویتونو باندې څه تاثیرات لري مثلا په فقر باندې څه تاثیرات لري دا پیسې چې مصرف کیږي په د کار د شغل د ایجاد باندې څه تاثیر دا پیسې چې مصرف کیږي آیا واقعا دا پیسې په ځای مصرف کیږي یا نه کیږي دا ډېر مهم او اساسي کارونه دي چې که دا کار ونه شي نو دا ټول دنا پیسې چې مصرف شي په افغانستان او چې هغه نتایج چې افغانستان لپاره مفید دی چې هغه ونه لري نو د پیسې د مصرف نه څه مطلب نه جوړیږي
چې رب وزیر صاحب پالیسي پخوا هم په دغه وزارت کې موجوده وه ولې ستاسو په وینا باندې چې هغه نتیجه سمه نه وه نو څنګه کولای شو چې مثلا دغه پالیسی د تطبیق په برخه کې چې مثلا سم په تطبیق شي او یو سم او سالم نتیجه ورنراوزي په دې برخه کې
زه خو وایم چې یو کارګر دی یو کارفرما دی او د اقتصاد په بازار چې ګوري کارګر ته که بزنس افغانۍ ورکول کیږي کارفرما ته زر افغانۍ ورکول کیږي دلیل دا دی چې کارفرما که نه وي کارګر خپل کار په وخت سرته نه رسوي او په هغه طریقه چې په کار دی په هغه طریقه نه کوي کار کوي د ګټې په ځای تاوان هم رسوي نو ځکه کافر ماته ډېرې حقوق او اوجاد ورکول کېږي. نو په گذشته کې افغانستان کې کار شوی دی خو کارفرما د دې پروا نه کوي چې دا کار څنګه مخته ځي. یو ډېر اساسي کار چې اوس روان دی دا دی چې په هر وزارت په کارونو باندې نظارت روان دی، ټول وزارتونو باندې. او د افغانستان مجموعي پلان اقتصادي چې نن اوس په کار روان دی، کار کېږي، دغه په اساس هغه نظارت هم روان دی. خپل ریاست جمهوري نظارت کوي، شورای اجرایي نظارت کوي، او وزارت اقتصاد د کلیدي او پالیسی جوړونکي وزارت پیس په ټول خواوې باندې نظارت کوي، او هر ربع د ټول کارینو نتیجه او سرنګوالې باندې خبر گزارشونه خبر کوي چې ولوس او حکومت بده پوشي.
بله جناب وزیر صاحب، د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې افغانستان په تیر دغه یو کال کې د کوم وخت نه چې مثلا ټاکنې پیل شوې دي او دغه نوی حکومت راغلی دی، په دغه وخت کې ډېر اغېزمن شوی د اقتصاد په برخه کې. یعنې پخوا په څو کلونو تیرو په پرتله باندې سږ کال د افغانستان اقتصاد بیخي زیات اغېزمن شوی. فکر کوئ چې دلته د اغېزمنتیا لاملونه څه دي؟
یو ډېر مهم عامل دا و چې تقریبا انتخابات یو کال ونیول، و یو کال کې چې انتخابات ونیول تیر حکومت هم کار نکول، وجه بس انتخابات د انتخابات بانه یو پلمی په اساس د کارونه ونکل، بیا د خپل انتخابات، بیا د سیاسي کارونه. تقریبا د تیر جدید میاشت نه شروع شو، دلو د میاشت نه تر سکال تر حملو بریدا دوام لرل. نو ځکه یو وقفه من سراغی زما په نظر دغه وقفه چې اقتصاد په باندې او د نورو مسایلو باندې کار نده شوی، نه تنها اقتصاد په ښه وضعیت نه دی، بلکې امنیتي حالت هم ګورو چې په ښه وضعیت نه دی. نور چارې چې موږ ګورو دا یو کال وقفه دا ټول بد اغېزې کړي دي پورته باندې.
انجیوګانې ویل کېږي چې ډېرې پیسې چې دوی ته راغلي دي په سم ډول نه دي مصرف شوي. د انجیوګانو یا مسو د کار د تنظیم دپاره او د دوی د کار کې د شفافیت په برخه کې څه پلانونه لري؟ دوهمه برخه دا چې یو شمېر انجیوګانو خپل دفترونه تړلي دي، لاړ دي، نیم په نیمه انجیوګانې هم نه دي پاتې. فکر کوئ لامل څه دی؟ آیا امنیتي وضعیت خرابه دی؟ آیا مرستې کمې شوي دي بهر نه دا چې ځواکونه تللي دي نو هر چا خپل مرستې هم کمې کړي دي، او که نور لاملونه شته؟
زه تقریبا دا شان چې تاسو نوم واخیستل دا ټول عملونه شامل دي. اول خو بهرنۍ مرستې کمې شوي دي، یو بل چې امنیت هم خپله تاثیرات لري یقینا په دا سالي پوهنتونو باندې، غیر دغه هم اغه مدیریت چې بعد افغانستان حکومت کړی وای اغه نه دی شوی. په اوس وزارت اقتصاد او حکومت بعد ملي دا تصمیم لري چې د انجوګانو سره کینی دوی ته اطمینان ورکړي چې وزارت اقتصاد او حکومت افغانستان دوی سره کومک کوي، همکاري کوي، چې دوی وکولی شي خپل برنامه افغانستان کې عملي وکړي. دا برنامه اوس د وزارت اقتصاد دی، غواړي چې د ملي کانفرانس په اساس داغه انجوگانو چه غیر دودی مسات چه فعال دی کار که پا افغانستان طور سر کینی دوی تا اتمنان ورکی چه حکومت دوی سر کمک کوی، او ده سر خواه پا خواه اخبر توقعات هم دوی دوی چه دا مسات باید اخبر بودیجه اعلان وکی، سمر بودیجه ده کم مسی نخلی، دا بودیجه چه تا مسات کوی، او آیا دوی مسارف منظمت و گزارشون اخبر وزارت اقتصاد ورکی. او دوی ته یو وزارت اقتصاد یو وبسایت جوړ کړی دی چې دوی کولی شي منظم هر شپږ میاشتې خپل ورشي وبسایت، او هر یو انجو خپل یو کود لري، پاسورد لري چې داخل کېدای شي، خپل گزارش هلته داخله کولی شي. وزارت اقتصاد پلان لري چې د موسسات غیر دولتي سره په ډېر نږدې کار وکړي، هم دوی سره همکاري وکړي، هم د دوی نه گزارشونه واخلي، هم په دې مطمئن شي چې د دوی برنامه او پروګرامونه افغانستان د پاره ګټور دي، او د اقتصاد باندې مثبت تاثیر لري، او د هغه اولویتونه چې افغانستان اقتصاد لري لکه د فقر کمواله، د کار، د شغل ایجاد، د متوازنه انکشاف، دا ټول په نظر نیول کیږي.
بلکې یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې تاسو څېړنې څه ښیي؟ آیا د بهرنیو مؤسسو په کارونو کې فساد موجود و که نه و؟ که و، په دې کې څوک ښکیل دي؟ د پخواني حکومت زنی کړی او کنه بهرنیان هم شته.
زما نظر دا دی چې کوم سم اوسو مو رختیا کار وکړو نور زم محیطم زان د زمون د توقعاتو پساس عیاروی ما ساتو کې فساد وو اوسه مشته د مسفونو په سرنګوالی وو مشکلات اوسه مشته خو عامل اکثرا د مدیریت نشتواله وو چې پخوا دغه مؤسسات مدیریت کېدل نه پیسې ډېرې وي تو دنیا پیسې افغانستان ته لېږل کومکونه بیخي ډېرې وي نو د حکومت د مدیریت نه دا خبره بهره وه یو متحد تیم چې د داسې موضوعاتو نه باید مدیریت کړی وای څیړنه کړی وای هغه متاسفانه نه و اوس دا برنامه ډېر جدي دی د حکومت وعدې ملي
یعنې خلکو ته دا ډاډ ورکوئ چې ستاسو په مدیریت کې به دا ستونزې
هوارشي دا یو ډېر مهم کار دی چې وزارت اقتصاد له ډېر نږدې نه په دې موضوعاتو باندې نظارت وکړي او ملت ته خپله کار نتیجه ووایي په اصل کې حکومتونه باید د ولس د خلکو خدمتګاري نه بادار عقاب اوس موږ د دې ذهنیت په اساس کوش کوو چې هغه واقعیتونه چې افغانستان څه تیریږي دا به خلکو سره شریک وکړو چې ملت حق لري چې پوه شي چې په وطن یې څه تیریږي په مؤسساتو کې څه تیریږي په خپله حکومت انتشابي بودجه کې څه تیریږي په بودجه عادي کې څه تیریږي دا وطن کوم خواته روان دی دا باید ولس پوه شي د ولس حق دی نو اوسنی حکومت او وزارت اقتصاد متحد دی چې ټول حقایق برالا کي او خلکو ته وښيي چې خلکو ستاسو د چارو وزت دادی
آزادی رادیو لوونه تر وو